السلام علیکم. سات لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خپرونه چې د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي په راپورونو سربیره ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام هم پکې لرو. د راپورونو په سر کې اوري چې د وژل شوي ماشوم عباسین پلاروی ولسمشر ورته ویلي چې د ده د زوی قاتلانو ته سخته سزا ورکوي. په یو بل راپور کې به واورئ چې په کونړ کې د داعش درې غړي له ملي اردو سره یو ځای شوي دي. خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
یو لوړ پوری استرالیا چارواکی ویلي هیواد له افغانستان سره مرسته او د دې هیواد اقتصادي ولایت شمن د تختونکو لخوا د وژل شوی ماشوم عباسین پلاروی ولسمشر وسره ژمنه کړې چې د زوی قاتلان به د خپل عمل په سزا ورسیږي. او راپورونه وایي چې د عراق امنیتي ځواکونه د اسلامي دولت له وختوالو سختري څخه د بشیر خارګي په بتنی ولو بریالي شوی دی. بشپړ خبرونه واورئ. یو ولور پوری استرالی چارواکی ویلی هیواد له افغانستان سره مرسته او د دې هیواد اقتصادي ودې ته ژمن دی. لارته خبره شوې خبر پانه وی دا خبره در استرالیا گورنر جنرال پیټر کاستروف پرون په کابل کې لولس مشرغنی سره په لیدنه کې کړی دا. ولس مشرغنی په روزګان ولایت کې د استرالیي ځواکونو د فعالیت او د افغانستان ځنګړو ځواکونو په روزنه کې د استرالیا د پوځیانو د ودې د وندل دوله کابل د دې هیواد مننه کړي. استرالیا په افغانستان کې د قاتم ماموریت چوکاټ کې یو سلو ضروره بیا سرتیر لري. د ناتو په مشرۍ قاتم ماموریت په 2015 کال کې پیل شو او هدف افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه او سلام مشورې ورکول دي. د تختون کلو خو د وژل شوی ماشوم عباسین پلاروی ولسمشر وسره ژمنه کړې چې د زوی قاتلان به د خپل عمل په سزا ورسیږي. حاجی عبدالغفور معصوم پرون ازادۍ رادیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی ورته ټلیفون کړي او ورسره غم شریکی کړي. د حاجی غفور وای ولسمشر ورته وویل زه ستا وکیل یم او تر هغه در سره ولاړ یم چې ستا د زوی قاتلان محاکمه شوي نه وي. نو موري وویل سو لس کلن زوی درې میاشتې مخکې د کارتینو په سیمه کې د سړي تختون کوی بیټلې و تختاوه او درې ورځې مخکې میډیا امنیت حق جبر پولیس والے کې مړې ومون. د کابل امن چارواکي وایي چې په دې تړاوې لک تر لګه لس کسان نیولې دي. عام خلکو حکومت غوښتي چې د عباسین په قضيه کې د عدالت پر ځای کړي. د ملي امنیت ریاست وایي د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال مرستیال نیولی دی. د دې ریاست په یوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې عبدالولي چې په منصور مشهور دی له و ملګرو سره نیول شوی دی. د ملي امنیت ریاست وایي دا کسانې د سرکلي په سیمه کې د ځانګړو عملیات پر مهال نیولې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو یو اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د بهرنیو اثر په وړاندې د شان بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته شپږ افغاني او اته دیرش پولای، یو یورو اته وی افغاني او پنځلس پولای، یو سرلنګ پاون نه نوی افغاني او پنځلس پولا، یو سعودي ریال اتلس افغاني، یو عربی امارات اتلس افغانۍ او پنځوس پولا، زر ایرانی تومنه نولس افغانۍ او څلوېښت پولا، او زر پاکستانی کلدارې شپږ سوه نه څلوېښت افغانۍ. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د ایران د ولسمشر حسن روحانی سیاسي متحدان په دې هیواد کې د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې د پام وړ بریالیتوب ته رسیدلی. تر پرون له مخې د امید په نوم هغه ګروپ چې له روحانی ملاتړ کوي اته دېرش اضافي څوکۍ ګټلې دي. د محافظه کارانو ګوندونو برخې شپږ اتیا څوکۍ او د خپلواکو هغو یو شپته څوکۍ دي. د ایران پارلمان 290 څوکۍ لري. له دې بریالیتوب سره د امید ګروپ چې د اصلاح غوښتونکو او د دولت د پلویانو ګروپ دی د ایران په نوي پارلمان کې تر ټولو لویه ډله ده. د ایران د پارلمان نوي غړي د مې د میاشتې په ویشتمه نیټه کار پیلوي. راپورونه وایي چې د عراق امنیتي ځواکونه د اسلامي دولت له وسلوالو سخت دریځ څخه د بشیر خارګي په بیرته نیولو بریالي شوي دي. کورد چارواکو پرون شنبه وویل کورد پیشمرګه ځواکونو او شیعه ملیشو د امریکا د وایي ځواک په ملاتړ لومړی د خر محاصره کړ او بیا یې ونیوه. د بشیر خارګوټي اکثره اوسیدونکي په خټا ترکمن دی. د کوردستان د سیمې امنیتی شورا په ټولنیزو رسنیو کې ویلي د بشیر سیمه محاصره شوې او په سلو کې اتیا تصفیه شوې ده. راپورونه وایي چې دغه خارګي په کوڅو او واټونو کې د عراقي پوځیانو او د اسلامي دولت د وسلوالو سختریزو ترمنځ جګړه روانه ده. د روسیې حکومت وایي د جاپان صدر اعظم شینزو آبی په روانه اونۍ په روسیې کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. کرملن پرون شنبه وویل آبی به د راتلونکي جمعې په ورځ د روسیې ساحلي تفریح ښار ته ورشي او له ولسمشر پوتین سره به پر تجارتي همکاریو او نورو اقتصادي مسلو او همداراز نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. جاپان د روسیې له لورې له خپلې خاورې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د یو ځای کولو او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو د ملاتړ په خاطر د امریکا او اروپایي اتحادیې په شان پر روسیې اقتصادي بندیزونه ولګول. ابي روسله دی وروسته روسیې ته ځي چې د دې دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دوی ونې مخکې خبرې وکړي او په دې سلا وکړه چې مشران به یې سکال سره وویني. او روسي خبردار ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري د سوریه په اړه د خبرو اترو لپاره نن جنیوا ته ځي. نوموړي به دغلته د اردن او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو او د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه ویل جان کيري به په سوریه کې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره پر روانو هڅو بحث وکړي. بلخو د سوریه د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي چې مسکو د امریکا د متحده ایالاتو هغه غوښتنه رد کړي چې د حلب ښار د اوربند د زولو په برخه کې د سوریې پر حکومت د فشار راوړل لپاره ترې کړې و. په لندر کې د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي د اپریل د میاشتې له 22 نیټې راهیسې د حلب په شاوخوا کې د حکومت او د حکومت د مخالف وسلوالو ترمنځ جګړو کې تقریبا 250 کسان وشل شوي دي. دا ورته د محله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ملتیامو مننه کوم.
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه باوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماشام تر او بجو پرې په منځنۍ صفه دولش پښنې ویدوام کوي. په همدې صفه د ماشام لوو بجو ورسته د سهار تر او بجو پرې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د رواني خبرونه په دوام کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوري. د وژل شوی ماشوم عباسین پلاروی ولسمشر ورته ویلي چې د زوی قاتلانو ته به سخت سزا ورکړي.
امنیتی پولیس ته ټول ته وظیفه ورکړې ده او دا کار کې او زه د وکیل یم.
افغان چارواکي وایي د پاکستان سرغړونې په امنیت شور را کې تیری. په کونړ کې د داعش درې غړي په خپل خوښه ملي اردو ته تسلیم شول.
زه د دایسا یو ځای وم موږ ته یو طرف هم لګه صحیح کار نه شو بیا موږ ملي اردو ته لګه ځان تسلیم کو په خپل خواخ.
په هلمند کې د استناف څارنوال په فساد د تورنو رئیسانو نومونه واخیستل. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام هم لرو. افغان چارواکي وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا کیدونکي سرغړونې به د ملي امنیت په شورا کې وڅېړي. د ملي امنیت شورا مرستیال فیض الله زکی وایي که څه هم دا حملې ډیرو څېړنو ته اړتیا لري خو افغان حکومت به ژر په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لوی درستیز په وینا د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو په ډزو یو افغان پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. یوسف خان زادران پرې راپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا په کیدونکو سرغړونو بحث کوي او په دې اړه یو رسمي دریځ خپلوي. د ملي امنیت شورا مرستیال فیض الله زکی د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ممکن غیر رسمي ډلې د اړیکو د خرابېدو هڅې وکړي خو په هر شکل باید د دغو حملو مخه ونیول شي. ښاغلی زکی وایي چې افغانان هیڅکله هم تجاوز نه مني خو ډېر وخت څېړنو او د دوه ګاونډیو دولتونو ترمنځ اړیکو ته په کتو له دې لوري ځواب ځنډیږي.
افغانانو د تاریخ په اوږدو کې شوه چې تجاوز نسخمي او د تجاوز جواب هم روښانه دی. په دې اړه ټول معلومات چې اړوند چارواکي به هم وي نن ماښام د جمهور رئیس سره په غونډه کې مطرح کیږي او تاسو به په دې اړه د دولت د رسمي دریځ څخه خبر سئ.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې یکشنبې په ورځ پاکستاني ځواکونو د ننګرهار د ګوشتې په اناګي سیمه کې د افغان سرحدي پولیسو په پوستو بریدونه کړي دي. د افغان چارواکو په وینا په دغې نښته کې یو سرحدي پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په غزیدلی پوله ډیر وخت د نښتو راپورونه خپریږي او ډیر کله ویل کیږي چې په پکتیکا، خوست، نورستان او ځینو نورو ولایتونو کې پاکستانی ځواکونو د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي دي. افغان حکومت د سرحدي سرغړونو په خاطر تیر اونۍ په کابل کې د پاکستان سفیر هم اظهار کړ او په دې اړه یې د تیر په څیر یو ځل بیا ورته خپلې اندېښنې شریکې کړې. د افغانستان د فوز لوی درسیس قدم شاه شهیم وایي چې دوی لا هم د نورو انتخابونو عملي کېدو ته منتظر دي، خو د تمې شلیدو په صورت کې به د ځواک له استعماله ګټه پورته کړي.
له بده مرغه موږ په جنوب کې یو ښه ګاونډی نه لرو. دا ګاونډی کله راکټي او کله توپچی حمله کوي او کله هم خپل ځواکونه زموږ خواته نږدې کوي. په لومړي خط کې زموږ سرحدي پولیس دفاع ته چمتو دي او د نړیوالو قوانینو له مخې موږ هلته اردن نه سو ځای پر ځای کولای. که چیرې نور انتخابونه صفر سول، نو زموږ اخري انتخاب به د اردو استعمال وي.
د چارو کارپوهان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شاوخوا 2400 کیلومتره اوږدې پولې څخه نه یوازې پاکستاني ځواکونو د ګاونډي هیواد د بیامنه کېدو لپاره استفاده کړې، بلکې ډېر وخت د افغان حکومت د مخالفینو لار د افغانستان ته ترې راوړي. څېړونکی نظر محمد وحیدیار وایي د دې دریځ تر څنګ دولت باید په ټولو هغو شواهدو هم کار وکړي چې د بیا تکرارېدو په صورت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یې په اړه مراجعه وکولی شي.
چین ورسره موافقه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره له یو بل سره نږدې همکاري کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل دا موافقه په پیکن کې د پاکستان د بهرنیو اړیکو د سلاحکار سرتاج عزیز او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ترمنځ په کتنه کې وشوه. له پېښور د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ.
چین او پاکستان سره شوي چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره له افغان حکومت سره یو ځای ګډ کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د خارجه چارو سرکار سرتاج عزیز د شی ملکونو ترمنځ د اعتماد جوړونې او زیاتونې په نامه په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره چین ته تللی و چې د نورو مسایلو تر څنګ به کې د افغانستان په روانو حالاتو هم خبرې کړې دي. د خارجه چارو وزارت د شنبې په شپه ناوخته په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ جی توافق کړی چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره ګډ کار کوي. خبر پاڼه وایي چې ښاغلی عزیز له وانګ جی سره د لیدنې پر مهال په دوه اړخیزو اړیکو سربیره د سیمې او نړۍ په مسایلو هم خبرې کړي او کاږي. د پاکستان او چین چارواکو په دوه اړخیزو نړیوالو مسایلو خبرې کړي او دواړو خواوو په دې خبرې اتفاق کړی چې افغانستان کې به د امن او ثبات لپاره له افغان حکومت سره په ګډه کار کول جاري ساتي. ښاغلی عزیز او وانګ جی همداراز په افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د جوړ شوې کمیټې پر اهمیت هم خبرې کړي دي. چین او پاکستان د اصل وړخیزو کمیټې برخه دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هلو ځلو د ملاتړ او هڅو لپاره تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د ایشیا زر کانفرنس کې جوړه شوه چې تر دې دمه څلور غونډې شوې دي. د پاکستان او چین د چارواکو لخوا د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې خبره په داسې وخت کې منځ ته راځي چې په کابل کې طالبانو تر یو خونړي برید وروسته افغان ولسمشر د افغانستان پارلمان ته په خپلو خبرو کې وویل له پاکستان نه دا تمنه لري چې طالبان دې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېنوي. نوموړي همداراز پر پاکستان غږ وکړ چې خپل هغه ژمنې د ملي کړي چې په څلور اړخیزو غونډې کې کړې وې او ویلي وو چې په خپله خاوره کې به د هغو طالبانو په ضد ګامونه اخلي چې د سولې خبرې نه مني. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي غني د خبرو په ځواب کې وویل چې د مذاکراتو میز ته د طالبانو راوستل یوازې د هغوی کار نه دی او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې اسلام آباد به په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي.
کلس دی سی کلینکونه دی انزا کلینکونه سی
پسی کار که هم بدون در شکا مصبت تغییرات را
بودی اکلی پاکستان تحفاظ پاکلا
تازو کنی دیسی دام کار یادی مکاری.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو
لاس پجیاو څوارلس دقیقې شوې. د ازادي رادیو د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام هم لرو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د عباسین له پلار سره ټلیفوني خبرې کړې او هغه ته یې ډاډ ورکړی چې د ده د زوی قاتلان به محاکمې ته راکاږي. څوارلس کلن عباسین درې میاشتې پخوا تختول شوی او درې ورځې مخکې مړی وموندل شو. د نوموړي پلار ازادي راډیو ته ویل تختونکو ترې د پیسو غوښتنه کړې وه، خو کله چې د ده په پور پیسې پوره کړې تختونکو یې زوی وواژه. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو افغانانو د دې ماشوم وژنه غندلې او له حکومت یې غوښتي چې قاتلانو ته سزا ورکړي. په دې اړه تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
حجی غفور ماسوم ازادۍ راډیو ته وویل د ده زوی ونه ژغورل شو، خو تختونکي باید داسې سزا وویني څو د نورو خلکو د بچیانو د خوندیتوب سبب شي. نوموړي وویل ولسمشر اشرف غني ورته ټلیفون کړی او د غمشریکۍ تر څنګ یې ډاډ ورکړی چې د ده د زوی د قاتلینو په نیولو او محکمې ته پراخ کړلو کې به هیڅ ډول ناغېړي ونه شي.
او دومره ته وی چې زه دا خبر نه منم. ما اوس دې نه امنیتي پولیس ته ټول ته وظیفه ورکړی ده او دا وان کار کې او زه دې وکیل یم.
دا ولسمشر د ویندوی دفتر هم رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر د اباسین لپلار سره غم شریکی کړي او اړوند ادارو ته یې د دې دردناکې پیښې پر عاملانو د عدالت د عملي کولو په هدف لازمې لارښوونې کړي. حجی عبدالغفور د کارتینو په سیمه کې د ملي امنیت د یو چارواکي غفلت ته هم ګوته ونیوله. ویل کله چې زوی وتختول شو یو ګاونډي سم د لاسه نږدې د ملي امنیت د چارواکي ته خبر ورکړ، خو د ملي امنیت د ځایي مامور پر وخت اقدام ونه کړ. نوموړي ویل وروسته ورسره پولیسو او امنیت ډېره مرسته وکړه، خو د اباسین په شخورلو بریالي نه شول. افغان امنیتي ادارې وایي تر اوسه د اباسین د تختونې، ربړونې او بلاخره وژنې د قضیې په تړاو تر لسو زیات کسان نیولي. څوارلس کلن اباسین د دلوې په درېمه نیټه غرمه مهال خپل کور ته نږدې له کور څخه پر لاره یو کورلا موټر کې سپرو کسانو وتښتوه. مړی درې ورځې مخکې د کابل په خاکي جبار ولسوالۍ کې وموندل شو. پلار یې حجي غفور وایي ښایي دوه میاشتې مخکې زوی وژل شوی وي. هغه د تښتونکو د غوښتنې په اړه وویل $30,000 راڅخه غوښتي وه. په $90,000 مسلسله وکړه. کله مو چې پیسې ورستولې له بده مرغه ماشومې وژلې و او پیسې هم ترلاسه نه کړای شوې. په ټولنیزو رسنیو کې د اباسین سره د شوي چلن بوګنوونکي عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوې. مدني فعالانو پرون په کابل کې لاروین وکړ او د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون ته دنده وسپارله چې دا قضیه په جدي توګه وڅېړي.
د اباسین پلار حاجی غفور معصوم وایي ولسمشر اشرف غنی ورته ډاډ ورکړی چې د سوی قاتلان به د افغانستان له قوانینو سره سم محاکمه شي. اباسین درې میاشتې پخوا د کابل د کارتیناو له سیمې یوې ډلې انسان تښتونکو یرغمل کړ. د اباسین پلار حاجی غفور وایي شاید تښتونکو یې زوی دوه میاشتې مخکې وژلی وي چې مړی درې ورځې پخوا ملي امنیت ته د کورنۍ ته وسپاره. دا چې اباسین څنګه د تښتونکو لاسته ولوېد او ولې کورنۍ او امنیتي ادارې ونه توانېدي چې نوموړی وژغوري، پر دې موضوع اجمل اند وژل شوي زلمکی اباسین له پلار حاجی غفور سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې زوی لومړی کله او څنګه د تښتونکو منګولو ته ولوېد.
کوم وخت چې دا اختطاف کېدلو د نه درې ورځې مخکې د جمعه صبح یو وخت چې اذان وشو موږ عبدالسنو کار اباسین هم ځان سره جګولو د مو کور ته مخامخ جمعه ته چې د مسلین په نوم دویم سړک د کارتناو کې دلته روان وو. د مخکې وم لاړم نه پنځه دقیقې مخکې دی راپسې شاته راغو یو کورونا م هلته ولاړه وه او دو کشګیر ورڅه کړی خدای ځان م نه خلاص کړی وو. شپه چې وظیفه نه راغله نو مې ورغلم کور ته راته ووي چې داسې یوه کورونا وه او زه کښ کولم زړه یې به دروازې خلاصې کړی چې موټر ته اجزه کړی. بیا ما امنیتي پولیسو ته امنیت ته مې اطلاع ورکوله. اطلاع مې چې ورکوله په دغه وخت کې یوه په سبا یې بېرته هغه امنیتي نفر چې د ما شریک مسؤول وه راغه دروازه دې موږ د کور وټه کوله. په هغه ټایم کې د اباسین چې د خپله ورو وتله ورغله هغه ته لمبر ورکوله. لمبر د ټلیفون یې ورکوله چې هر وخت کوم جنجال کېږي بیا ما ته رینګ را کوه. بیا د دوه درې ورځې د دې کور نه روان و د شپېتمې تری د کور نه یخوا ته بیا همه کورونا بېرته ورته درېدلې وه او د په زوره جګ کړی وه. سایه مو وه همسایه مو داسې را روان و امنیتي نفر ورته وویل هغه امنیتي ته چې د ټلیفون نمبر ورکړی وو ورته وویل چې هغه د اباسین جک والا د امنیتي د خپله د وظیفه یې یا د کار وانخیستله. کوم اختطافي هم چې څنګ ته ناست و دغه د امنیت نفر سخته وي زه ستاسې په پاتې کوټې تاسې بېکاره پاتې یې. بس ریمو از دوی ما وقتی بود و دری مشتی و تو رزی و ستیرش ولی اخیری متا دری رزی مخی مره رو پیدا کولو امنیت
تاسو فکر بندی پا دی طول قضیه که زکا دوی امنیتی زواکون تاسو وای چلا مخی دیدین چی دی و تختول شی تاسو خیل کری و دخیل کری و پا موضوع که پا دی طول قضیه که گرم یوازی تختون که دی او کنه پش غورلو که تاسو دی کورانه پا توگا و امنیتی زواکون دی امنیتی زواکون پا توگا تقصیر کرد
تلاش که کماندانه دی کابل و امنیت ریاست خوست و پلیس دی خوست و پلیس دی پکتیا متدیر هم کاری کرده چه دیر سوال تامی را تمیولی دی و پاک وقتی صرف طرف دی یو نفر چه اخبر شدید مشر دان بلالا در غفلت وظیفه‌ای کرده دی
در تو وای عجیب چه ولسمشر سره تاسو خبری وکړین ولسمشر تاسو ته څه وویل په کوم مسلو در سره وغږیده او څه خبری در سره وکړ
ولسمشر ما ته زنګ را وویل د موږ غرامکوري خپل ځان وبلله ولسمشر د موږ ډېر تشکر غواړو چې د موږ غریبانو احوال واخیستله او وقت موږ ته دومره راته وویل چې ته څه شی غواړې او زه چه شه واکه موی چه در خلق دیره چه امونیتی نپر متنیولی پلیس کابل متنیولی دی علنی دامشی و در نور خلق ابرت و نواخلی او دو ماته اوی چه زیز تا خبر منم ماوت دینا امونیتی و پلیس ترکول تا وزفه بر کرده او ده واقع کار که او زد وکیلیم وکیلیم
وستی دقیقه کم کسان نیول شوی دی آیا فکر کوئی چی دی عباسین پا تختونه که خیل کسان لام زین خوشی دی او باید ونی ولشی
او ما کم نپر چی دی او ریاست او معلوم دی او دی کابل پلیس تا معلوم دی چی دی کم نپر پا یو بل بانده شایدی کرده یا کم نپر چی پاسی دی یا هم نیوانه دو رو که او وارو او کم نپر چی اپو دیتا پو نجریم دی اخلی دام هم انجری دام دی ولسمز کم نگواری چی دامش
د عباسین پلار حاجی غفورو چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده
جوان
ازادي خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
په کونړ کې درې تنه داعشیان د افغانستان ملي اردو ته تسلیم شوي دي دا چې دوی ولې تسلیم شوي دي په دې اړه څو شېبې وروسته راپور لرو خو اوس په اسدالله لودین درته ووایي چې د کابل نننیو ورځپاڼو څه لیکلي دي
د حکومت دننه د پنځم ستون د موجودیت په اړه اندېښنې او د کارګرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د بیکارانو د بد وضعیت په اړه انتقادونه د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي د لستونې د مار په وړاندې چوپه خوله پاتې کېدل د ځان وژنې په معنا ده دا د سرخط ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی چې د حکومت دننه د پنځم ستون ګواښونو ته ځانګړې شوې ده په سرمقاله کې راغلي د افغانستان د حکومت د لستوڼي ماران دومره ډیر دي چې د نړۍ په کچه ممکن ساری ونه لري او د همدې مارانو چیچل د نورو په پرتله ډیر زهرجن وي د سرمقالې لیکوال ویلي همدغه د لستوڼي ماران پنځم ستون هم ګڼل کیږي چې هدف یې په دوامداره توګه د نظام تخریب او د حکومت د ریښو له منځه وړل دي ورځپاڼې که څه هم د پنځم ستون یا حکومت ته د لستوڼي د مارانو نمونه نه دي اخیستي خو ویلي دي همدغه کړی دي چې وسلوالو مخالفینو ته شین څراغ ورکوي او هغوی په دې توانیږي چې په کابل کې لویې حملې پلان کړي اطلاعات روز ورځپاڼې بیا لیکلي چې د پاکستان په وړاندې د افغان ولسمشر له نوي دریځ سره د سولې خبرې هم پیچلې شوې او داسې ښکاري چې له نوو خنډونو سره به مخ شي په مطلب کې راغلي د اشرف غني نوې ستراتیژي تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې او داسې ښکاري چې له دې ستراتیژي سره به د څلور اړخیزې کمیټې بحثونه هم متاثره شي چراغ ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په حواله لیکلي چې د نظام دننه د هغو کسانو په پیدا کولو لګیا دي چې له وسلوالو مخالفینو سره اړیکه لري په مطلب کې راغلی د پاکستان او طالبانو په وړاندې د حکومت د دریض له بدلون سره د حکومت دننه دا اراده هم پیاوړې شوې چې د وسلوالو مخالفو ډلو له ملاتړو سره به هم جدي چلند کوي. همدې ورځپاڼې بیا د کارګر نړیوالې ورځې ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او دا سرلیک ورکړې چې بیکاره کارګران او مصروفه مسؤلان. په سرمقاله کې راغلي په افغانستان کې د کارګر ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ځوانانو ترمنځ بیکاري یوه لویه ستونزه ده. کابل پوسټ ورځپاڼې هم په یو مطلب کې د افغان کارګرانو ناوړه وضعیت ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د ملي وحدت حکومت له رامنځته کېدو وروسته بیکاري زیاته شوه او په اکثرو سیمو کې کارګر خطرناک کارونه کوي او همدغه کارګر وظیفوي خوندیتوب هم نه لري.
په یاد لري د دې خپرونې په دوام کې یعنی په دوهمه نیمایي کې ژوند په شیبو کې او د ژوند رنگونه هم لرو. د ازادي رادیو خپرونې د افغانستان په لوی شارونو کې په اف ام 100.15 سپه اوریدای شي او په نورو ټولو سیمو کې په منځني سپه 12.9 اوري. په همدې سپه د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خپرونې هم اوریدای شي. په کونړ کې چارواکو هغه درې تنه وسلوال رسنیو ته وښودل چې درې ورځې وړاندې د مروري ولسوالۍ په چینار سیمه کې د طالبانو څلور وسلوال وژلي وو او بیا یې د ملي اردو ځواکونو ته ځانونه سپارلي وو. دغه درې واړه چې دوی د باجوړ او یوې د مروري ولسوالۍ اوسیدونکي دي د داعش پلویان دي. په دې اړه د لکونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د داعش اسلامي دولت د درې کسیزي وسلوال ډلې مشر تاج محمد چې ځان د باجوړ اوسیدونکو خي وایي دوی په مروري ولسوالۍ کې د داعش د پاره کار کولو. خو درې ورځې وړاندې ورپسې د امارت څلور کسان ورغلل چې وی وژني خو دوی پرې مخکې شو او هغه څلور واړه یې ووژل او بیا یې د ملي اردو ځواکونو ته ځانونه وسپارل.
معامله رااله او منګه کسان وشتل منګه به دا خونه غنله ایسا داغه شو لگا منګ ته یو طرف م لگا صحیح کار نه شو به منګه ملي اردو ته لگا ځان تسلیم کو په خپل خواخانه.
هغه ویل ډیر وخت د امارت وسلوالو طالبانو سره په یو شمیر مسائلو اختلافات درلودل خو د پنجشنبې په ورځ دغه اختلافات په جګړه واوختل.
خپل منځي اختلاف د مخکې نه چلېده خو داسې دغه ډېر نه راغلی. دا ورځ باندې اچانک دا مسله راغله. هغې غوښتل چې موږ پې برید وکړو دی ولو خو موږ پې هغې چې څنګه را نه واته داسې وکړې په موږ باندې. خو موږ پې لکه مړی وارې وکړو نو هغې وشتل څلور کسان مړی برید هغې وکړو بیا پې وروسته موږ وکړو خو موږ پې لکه زړور شو هغې ملکه.
تاج محمد او ملګري وایي د کورنۍ غړي یې د وسلوالو طالبانو د واک لاندې سیمه کې پاتې دي.
هغې ایسار کړي دي اوس څه ماشومان ایسار دي او څه زنانه زما راوتې دي او دوه ماشومان مې هم راوتې دي. درې څلور بچه مې پاتې دي. موږ څلور کسه یو پاتې دي درې کسه موږ دلته راوتې.
کونړ والی وحید الله کلیمزی د 201 سیلاب قلی اردو په دوهمه پلیلې واقع د رسانی وستازو په وړاندې ملي اردو سره یو ځای شو درې وسلوالو ته هرکلی ووایه او په دې ترې مننه وکړه چې د وسلوال مخالفت څخه یې لاس واخیست.
دغه درې وروڼه دموږ چې دوه یې د پاکستان د باجوړ اوسیدونکي دي، یو یې د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ اوسیدونکي دی. د داعش د ډلې د طرفه دوی تنظیم شوي وو او جذب شوي وو، مسلمانانه فعالیت درلوده. خوشبختانه چې دا ورونه چون مسلمانان دي او دای درکه چې د خلک موږ ناوړه ناروا کړنو ته مسلمان وژنې ته هڅوي، بلاخره بدون دې نه چې موږ یا په جنگ کې نیولې وي یا کوم فشار پې وروړوي په خپل د موضوع درکړې وو او د هغو سره اختلاف پیدا شوی او خپل منځي چې جنگ سره کړی وو او راغلل په خپله خوښه د افغانستان د حکومت سره یو ځای شول.
والي له نورو وسلوالو مخالفینو هم وغوښتل چې باید حقایق درک کړي، له افغان وژنې دې لاس واخلي او خپل اسلامي حکومت سره دې یو ځای شي.
ورته ثابته شوې وای چې د موږ جنگ ناروا جنگ دی، ورور وژنه ده، مسلمان وژنه ده، هیڅ نه وه، شرعي توجیه نه لري. نو بینان دوی ته دا مناسبه ښکاره شوه چې د سلا سره د افغانستان د ملي اردو مسله او قواو ته سره یو ځای شي او په خپله خوښه ورته تسلیم په هره ساعه کې د ژوند اختیاروي، په صلحامیزه د ورورۍ په فضا کې ژوند وکړه، ځکه دغه خلک دي چې په خپله خوښه یې د حقانیت درکړی، موږ په جنګ کې نه دي نیولي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د خپلو څلورو تنو د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې د داعش یا اسلامي دولت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ په تیر کال کې سختې جګړې وشوې چې پکې دواړو خواو ته درنې مرګ ژوبلې واوښتې. او په کونړ کې دا لومړی ځل دی چې د داعش په نوم درې تنه وسلوال پاسیږي او دا مارت څلور تنه وژني او بیا ځانونه حکومت ته سپاري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو بهیر وروسته له دې پیل شو چې یو شمېر پښتانه ملتپال کابل ته راغلل او د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړې چې پاکستان حاضر دی چې د سولې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. اوس د پښتانه ملتپال څه وایي؟ د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې په دې اړه هم یو راپور لرو، خو اوس چې د خپرونې نیمایي برخې ته رسېدلی یو، لس بجې او دېرش دقیقې دي. اجمل تورمن د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
یو لوړ پوړی استرالی چارواکي ویلي هیواد له افغانستان سره مرستي او د دې هیواد اقتصادي وضعیت ژمن دی. لارس څخه خبري شوی خبره پاڼه وایي دا خبره د استرالیا گورنر جنرال پیټر کاسترو پرون په کابل کې له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې کړې ده. د بدخشان ولایت راغستان ولسوالۍ د پاره طالبانو نومول شوی ولسوال پرون ماخان د یو ماین په انفجار کې وژل شوی ده. د تختون کلو خو د وژل شوی ماشوم اباسین پلاروی ولسمشر ورسره ژمنه کړې چې د زوی قاتلان به د خپل عمل په سزا ورسیږي. راپورونه وایي چې د عراق امنیتي ځواکونو د اسلامي دولت له وسلوالو سخت دریځ څخه د بشپړ د بشیر خارجي په بیرته نیولو بریالي شوي دي. د ایران د ولسمشر حسن روحاني سیاسي متحدان په دې هیواد کې د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې د پام وړ بریالیتوب ته رسیدلي دي. د جرمني پولیسو د 1500 په شاوخوا کې کسان د کمې مودې لپاره نیول دي. دا کسان د جرمني په شټوتګارت ښار کې د کین اړخو او ښي اړخو ګوندونو د پلویان ترمنځ له نښتو وروسته ونیول شول. د عراق امنیتي ځواکونو د بغداد په زرغونی سیمه کې د مظاهره چیانو د خورولو لپاره له وخت بهوونکي ګاز څخه کار اخیستی او اوایي ډزې کړې دي. د روسي حکومت وایي د جاپان صدر اعظم شینزو آبی به روانه اونۍ په روسیه کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اورېدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د هلمند استیناف څارنوال د هغو دولتي رئیسانو نمونه واخیستل چې د مځکو په غصب او اداري فساد کې په لاس لرلو تورن دي. په دغو کسانو کې د یو شمېر رئیسانو ترڅنګ ولسوالان او د ځینو ولسوالیو امنیه قمندانان هم شامل دي. د استیناف څارنوال وایي په فساد او غصب تورنو کسانو ته جلب استولی خو حاضر شوي نه دي. د هلمند استیناف څارنوال فضل سلطان ساپی وایي د دوسیو د بشپړېدو پر مهال له بیلابیلو تهدیدونو او فشارونو سره مخامخ شوی دی. له هلمند د الیاس دایی راپور واوري.
د هلمند استیناف څارنوال څارنمل محمد فضل سلطان ساپی د خلکو په یوې لویې غونډې کې د هغه دولتي مامورونو او لوړپوړو چارواکو نومونه افشا کړل چې د مځکو په غصب او اداري فساد کې لاس لري. په دې نوملړ کې د هلمند اوبو د تنظیم رئیس انجینر خانقا، د فواید عامی رئیس اهلالله عبیدی او د ګرمسیر پخوانی امنیه قمندان توریالی هر یو د 1500 جریبه ځکه د غصب په تور څارنوالۍ ته پیژندل شوی دی. همدارس د هلمند کار او ټولنیز چارو رئیس محمد نادر وطنوال، د لشکرګاه پخوانی شاروال محمد فاضل ساپی، د هلمند پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر او د نادالی پخوانی ولسوال مملا شمنانی باندې د اداري فساد ترڅنګ د دندې څخه د ناوړه استفادې په تور څارنوالۍ ته پیژندل شوی دی. شغلی سپیول یاد تورونو کسانو ته څو څو ځله خبر ورکړې دي خو بیا هم څارنوالۍ ته نه دی حاضر شوی.
زه په دې مسایلو کې د چا د دار او د تحصیل لاندې نه لازم، لکه په هغه کې د فواید عامی رئیس مونږ ته موضوع راغله او اسناد مونږ سره موجود دي چې یو نیم ځل خدمت نه کوي. دویم رئیس عمومي رئیس خانقاه مونږ ته موضوع راغله اسناد را سره دي چې یو نیم ځدی به اغیم ځمکه غصب کړې ده په مارجه کې. دا چې تحقیقات کې نتیجه سره وځي دا به وروسته دولت سره شریکېږي.
دا لومړی ځل دی چې په هلمند کې یو څارنوال دغه دولتي مامورونو او رئیسانو نومونه افشا کوي چې په اداري فساد او د مځکو په غصب کې لاس لري. که څه هم افغان حکومت د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې خبر ورکوي، خو د هلمند اوسیدونکي وایي د اداري فساد په ضد د مبارزې خبرې یوازې په شعارونو کې پاتې دي او تر اوسه یې عملي بڼه نه ده غوره کړې. د هلمند قومي مشرانو او متنفذینو په غونډه کې چې د دې ولایت د استیناف څارنوال د ستاینې په مخ جوړه شوې وه، د حکومت څخه د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې غوښتنه وکړه.
نور په هلمند کې د ظلم استبداد کړي ختم شول، نور په هلمند کې تفرفریت او وحشت کړي ختم شول،
نور د ادارو رئیسان دم نه یری. که چیرې زموږ سره هر څوک په دغه اداره کې په روان وخت کې خیانت وکړي، همدا ژبه راټولیږو، د هغه غندنه به کوو او بد به وایو.
زموږ محلي ادارې ناقصې دي. لطفاً والی صاحب، ستاسو خاصه توجه په دې مورد غواړو چې خپل تر عالمانه تحلیل لاندې هغه تر هر څه دمخه ارزیابي کړئ.
د هلمند استیناف څارنوالۍ لخوا د مځکو د غصب او د اداري فساد په نوم تورن څو کسانو ازادي راډیو ته وویل په دوی لګول سوي تورونه بې اساسه دي او د شخصي غوښتنو له مخې لګول سوي دي. د فواید امیر رئیس اهلالله عبیدي ازادي راډیو ته وویل د څارنوال د جلب په اساس څارنوالۍ ته تللی دی او په ده د لګول سوو تورونو د دقیقو اسنادو او شواهدو غوښتنه کړې ده. عبیدي هم په ځان لګول سوي تورونه رد کړل او هغه یې د ده په وړاندې دسیسه سو وبلل. ویل کېږي په هلمند کې نږدې 300,000 جریب مځکه د شاوخوا 140 زور ځواکو او دولتي مسؤلو لخوا غصب شوې ده. د هلمند د استیناف څارنوالۍ په داسې حال کې د مځکو د غاصبینو او په اداري فساد د اخته کسانو نومونه افشا کوي چې افغان حکومت د اداري فساد او کاغذ پرانۍ له وجې د شفافیت د نړیوالې ادارې لخوا د نړۍ د مفسدو حکومتونو په لیست کې درېیم ځای لري. محمد الیاس طیب، ازادي راډیو، هلمند.
افغانستان وایي چې کېدای شي له طالبانو سره د پاکستان د مرستې پر ضد ملګرو ملتو او نورو نړیوالو ټولنو ته شکایت وکړي. افغانستان دا پریکړه وروسته لدی کوي چې په کابل کې یو خونړۍ حمله وشوه او تر شپېتو زیات کسان پکې ووژل شول. تر دې وړاندې هم د پاکستان او افغانستان اړیکې ښې نه وې، خو له پېښور او کوټې څخه یو شمېر پښتانه ملتپال مشران کابل ته لاړل او له هغه وروسته په دې اړیکو کې تر یوه حده شوالی راغی. اوس پوښتنه داده چې دا پښتانه ملتپال د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د تازه ترینګلتیا ته په کوم نظر ګوري؟ بوریوال کاکړ په دې اړه راپور چمتو کړی.
د افغانستان د ولسمشر دفتر د جمعې په ورځ وویل چې دوی د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د شکایت پریکړه کړې ده. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال وویل افغان حکومت اوس دې ته اړ شوی دی چې له پاکستان سره مسله د نړیوالو په وړاندې کښېږدي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تیر کال هم اړیکې ډېرې خراب شوې وې، خو د پښتنو ملتپالو د کابل له سفر وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته پر تګ رضا سو. د پښتونخوا ملي او میګوند مخکښ سینیټر عثمان خان کاکړ وایي پاکستان نه په افغانستان کې له لاسوهنې لاس اخیستی او نه هم دا اراده لري.
چار څوک په دې گمراهۍ کې دي یا په دې غلطفهمۍ کې دي یا په دې ناپوهۍ کې دي، هغه هم پکار دي دا غلطفهمۍ، دا گمراهۍ یا دا ناپوهۍ ختم کړي. د اسلام آباد اسټبلشمنټ سره هغه خامخا په افغانستان کې مداخلت کول غواړي چې علاقه یې ډېرې زده دي، عملاً له دې کاره نه ګرځېدلې دي، نه ګرځي، اراده یې هم نه لري، کنې عمل خو بیا دویمه خبره ده.
عثمان خان کاکړ وویل د پاکستان واکمن د ملک د بربادۍ پر لور روان دي. د اوم نېشنل ګوند مخکښ افراسیاب خټک وویل پاکستان له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په اسلام آباد کې کړي وعده نه کړي پوره.
یو څه دا وعده شوی چې خبرې ترې وکړي د افغانستان د حکومت او د مسله او سوال مخالفینو ترمنځ. څوک چې خبرې کوي هغه په خبرو کې شریک شي او څوک چې خبرې نه کوي جن بڑے تاکي کې جن بڑے ولار دی په کلکانو بیا به دواړه وزنه په ګډه د خلاف جن کوي. دا دوه خبرو کې یو امر شو
او بیا خصوصا په کابل کې کوم چودنه شوه او هغه ذمواري چې کوم خلکو واغسته نو هغوی مشرتابه هغوی زحمت په پاکستان کې ناستې دل سره خو د پاکستان ډېر لویه ذمواري جوړېږي چې په کار دا وه چې د خبرو ترو لپاره لاره هواره کړې وي.
افراسیاب خټک وویل داسې ښکاري چې له افغانستان سره بې له ملګرو ملتونو بله لاره نه ده پاتې شوې، خو د سیمه ایزو او سفارتي چارو کارپو ایاز وزیر وایي دی فکر نه کوي چې د پاکستان پر ضد ملګرو ملتونو ته تګ به له افغانستان سره د سولې په برخه کې مرسته وکړي. ایاز وزیر وویل افغانستان به په ملګرو ملتونو کې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو خبره کوي او هغه وار له مخه هر چا ته معلومه ده.
دا خو څوک ځکه ورسره ونه مانی چې طالبانو سره پاکستان تعلقات نوی کار نه دی، دا د شل دیرشو کالو تعلقات دي. طالبانو حکومت پاکستان په رسمي توګه پیژندلی و، طالبان راوستل په مری کې دوی سره خبرو ته کښېنول. پاکستان د طالبانو سره تعلقات دنیا ته معلوم دي.
د پاکستان او افغانستان پر حالاتو نظر لرونکي امریکایي شنونکي کریسټن فیر وایي افغانستان اوس هم په دې کې ځنډ کړی دی چې خپله مسله ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي.
افغانستان چې څه اوس وکړل دای باید ډېر پخوا کړی وي. د جیش محمد، جماعت الدعوا او طالبان هغه ډلې دي چې په مکمله آزادي په پاکستان کې موجود دي. پاکستان به پخپل د دې ډلو پر ضد هیڅ نه کړی تر څو چې ورسره خبرې او یا سزا ورنه کړل شي. په دې لړ کې د ملګرو ملتونو رول مهم دی، خو تر هغه هم زیات د امریکا رول مهم دی، هغه ځکه چې امریکا د پاکستان تر ټولو لوی قوي کوونکی هیواد دی.
افغانستان د پاکستان پر ضد ملګرو ملتونو ته د تک پریکړه له هغه وروسته کړې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیره اونۍ په کابل کې پارلمان ته وویل نور د سولې په برخه کې له پاکستانه هیڅ هیله نه لري.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.
د دې خبرونې په دوام کې د ژوند رنګونه او د غرض ژوند په شیبو کې اونیز خبرونه لرو. په کوټه کې هندوانو او سیکانو پرون احتجاجي مظاهره وکړه. دوی وایي چې د بلوچستان په حاجی شار سیمه کې یو اونۍ وړاندې له مندره مذهبي کتاب غلا شوی، خو تر اوسه بیرته نه دی موندل شوی. په مظاهره کې شریکو سیکانو غوښتنه کړې چې په کوټه کې له کلونو راهیسې تړلی یو لوی عبادت ځای باید پرانستل شي او دوی ته پکې د عبادت اجازه ورکړي شي. په دیاړه له کوټې څخه د اوسنۍ رادیو د خبریال بارکوال میاخیل راپور.
حاجی شار د کوټې ښار جنوب ختیځ لور ته په شاوخوا 350 کیلومتر کې پروت د بولان سیمې یو ښارګوټی دی چې اکثره اوسیدونکي بلوڅان دي. خو له اوږدې مودې راهیسې سکان او هندوان هم په دې سیمه کې ژوند کوي. د اپریل پر 28 نیټه په دې سیمه کې نامعلومو کسانو له یوه مندره د سکانو مذهبي کتاب او نقدي روپۍ غلا کړل چې پولیس یې لا تر اوسه په موندلو نه دي بریالي شوي. د شنبې په ورځ لسګونه سکان او هندوان په کوټې ښار کې د احتجاج په توګه سړکونو ته راوتلي وو او په حاجی شار کې د خپل غلا شوي مذهبي کتاب د مندنې غوښتنه یې کوله. دوی د کوټې ښار په منځ کې د جنا سړک لوی منان چوک د شاوخوا یو ساعت لپاره د موټرو پر مخ تړلی وو او داسې شعارونه یې ورکول. په مظاهره کې شریک د سکانو یو مشر سردار جزبیر سنگ ازادي راډیو ته وویل په بولان سیمه کې په مندرونو او ګردوارو کې د دوی زرګونه مذهبي کتابونه دي، خو دا لومړی ځل دی چې د دوی مذهبي کتابونه غلا شوي دي. جزبیر سنگ وایي لس ورځې وسوې خو پولیسو هغه غله ونه نیول چې د دوی مذهبي کتاب یې غلا کړی دی. زموږ مذهبي کتاب ګورو ګرنث صاحب له هغه ځایه غلا شوی دی. موږ سوله ییز لږه کیو، خو موږ ته د ژوند کولو حق څه چې د عبادت حق هم نه راکول کیږي. موږ د هغه لپاره سوله ییز احتجاج کوو. سکان وایي په بلوچستان کې د دوی اته عبادت ځایونه یا ګردواري دي چې وایي دوی اوس پکې د پخوا غوندې په لوی زړه عبادت نشي کولی. د کوټې اوسېدونکی یو سکه امرتجیت سنگ وایي په کوټه کې د دوی یوه لویه عبادت خانه ده چې له کلونو راهیسې تړلې ده. وایي حکومت باید دغه عبادت خانه پرانیزي او دوی ته پکې د عبادت کولو اجازه ورکړي. اوس څه ستونزې ستا؟ مخکې داسې نه وو. له څه مودې راهیسې تعصب او مذهبي کرکه زیاته شوې ده. اوس چې
جوارو ته عبادت ته ځو ډاری روهم ځکه خلک اوس په لوی زړه عبادت خانو ته ناراضي زموږ امنیت نه ساتل کیږي ځکه احتجاج ترا وتلیو موږ سخت تنگ سوی یو
بو تنگ آ چکے
د حج شار بازار په شمول د سیو یو شاوخوا سیمو هندو تجارانو په هماغه ورځ چې مذهبي کتاب یې له مندر غلا سو خپل دکانونو د احتجاج په توګه وتړل پولیسو د دوی د مذهبي کتاب د غلا دوسیه درج کړې خو تر لسو ورځو تیرېدو وروسته هم د غلو په نیولو نه دي بریالي سوي د لژکیو یو مشر کمیل کمار راجپوت وایي اوس چې د دوی کتابونه غلا کیږي بله ورځ خو یې عبادت خانو ته هم زیان رسېدای سي
اب تک نه تو کتابو کا پتا ہے نہ تو مجرم
تر اوسه نه د کتابونو څه درک څه نه مجرمین نیول سوي دي او نه زموږ د امنیت څه غم خوړل سوي نن مو مذهبي کتاب غلا سوي سبا خو مو په کوټه کې عبادت خانو ته هم خطر پېښېدای سي زموږ د عبادت خانو او مذهبي کتابونو هیڅ احترام نه کیږي
کسی چیز کی ریسپیکټ نه ہے
سکان او هندوان د بلوچستان په اکثر سیمو کې له لسګونو کلونو راهیسې ژوند کوي خو وایي چې په دې وروستیو کې ژوند کاروبارونه او مذهبي عبادت ځایونه د پخوا غوندې خوندي نه دي وایي په وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر هندو تجاران د وسلو په زور وتښتول سول او د پیسو په بدل کې راخوشي سول چې وایي له امله یې د سکانو او هندوانو ځینې کورنۍ د پاکستان نورو ښارونو ته کډه شوې
دلتا گل کاری کا وہ مقرر زمان خان کی
خلی زمان خان کی
او مزدوری گل کاری
گل کاری تے
او ز گل کار
خدا گل کاری کی کم کار مهم دس دی سڑی زدی
آشا خش کاری پرستر او داشان بیچ تول زدی
تر چان ز دکڑی
ما والا خپل دغه مزدوری می کولا 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 او بلته می کتری زنه
شا
یعنی ما نه خپل بچانو تم خو دل
بچانو تریم خو دل تاس تول گل کاری کوي
او ز خپل گل کار مو خپل لگی
خل کوی وای د گل کارن اوس دی ورځی ډیری پیسې اخلی تار او رسور په اخلی
او ز دی ورځی همغه اجاره خل می تری کار کو نو متر 200 مسنکاری کو رسول صالح خشکاری کو همدغه چې بس اجاره کار نه نیسو الکان سره ای کوي
اره رس کار پیدا کیږي
کوم ورځی نه دا کار مګستا
څو کال کیږي چې ګلکاری کوي
یار تقریبا 15 دیر سکاله بچی
15 دیر سکاله څومره تجربه په خاصه یو وسخه ګلکاری کوي
و نو بس خپل وسه سره چې چی یا کوي شو
اوس سپینګره می تا ونه لري چې ګلکاری کوي
ولا مجبوری نه لګیا مانو څنګه کوم دغه چې ما شومان می دا ګوره دا
نو څنګه اولادونه دي چې غاټ دي کار نه کوي پیسې نه درکې
او د لورګانې مې واده دي او د زمون مې دي اگر نه بیل دي نو واړ ما شومان ما ته پښې ته
په زمون کې تر ټولو ښه وخت کوم وخت به
هغه وخت خو چې واده مې وکړ هغه وخت ولې هغه وخت
کړه
ځوان ما تکړه و ما
دې معنی نه خیر
اوسې السلام
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري په طبي لحاظ هر انسان کولی او لنورو ځانګړی څیز خوښوي په ټوله نړۍ کې به داسې ډېر کم انسانان پیدا شي چې هغوی دې ګلونه خوښ نه کړي هر انسان هڅه کوي چې په خپل نږدې چاپېریال کې داسې ګلونه وپالي چې ترې لذت ویسي او آرامي وروبخي د ګلونو او د هغوی د رنګونو په ټاکنه کې د هر انسان ذوق ځانګړی دی خو اکثره ګل خوښوونکي او له ګله خوند اخیستونکي دي ځینې آن د ګلونو دومره مینهوال دي چې له ډیرو لریو هیوادونو څخه یې راغواړي او دلته روزي دا چاره له پخوا څخه اوس ډیره شوې ده موږ نننۍ خپرونه په افغاني ټولنه کې د ګلونو پالنې ارزښت د بهرنیو هیوادونو د ګلونو د نسلونو پاللو او ودې ته چمتو کړې ده دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي
قدرمنه دوستانو کچیرې په افغاني ټولنه کې یو څوک بل کس له ګل سره تشبیه کړي نو مقابل لوری پرې خوښيږي د ځکه چې ګل د ډېر لوی مانوي ارزښت لرونکی چیز دی ځینو بیا ګلونو ته ځانګړې شاعري کړې ځینو د سمبول په توګه کارولی او ځینو یې ارزښت دومره لوړ ښودلی چې ډېر کم څیزونه ورته رسېدلی شي ځینې ګلان په خادیو کې په یو بل ویشي او ځینې ان دومره خوښوي چې زرګونه افغانۍ د ګل په اخیستلو لګوي او له لرې هیوادونو یې دلته راوړي د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عبدل واجد واجد وایي چې په افغانستان کې د ګلونو روزنه او پالنه ډیره لرغونې ده، نو له همدې امله یې په ولسي ادبیاتو تاثیر کړی.
روح هم سړی په تازه کېږي، یو نوی فکر سړی ته پیدا کېږي. نو په دې برخه کې یوه لنډۍ شته دی چې ګل د ګلاب سوری د ولی بوی د سنځلي ناشته د یار مزه کوینه. مثلا د کشمالی ګل ډیر ښه بوی لري، هم ښه بوی لري او هم د عاشق د خپلې معشوقې دپاره یوه نښه ټاکلې ده او ویلي دي چې ما ته د پیغلې کور معلوم دی، د بام په سر یې کشمالی کرلی دي. نه وایي بورا به خدای په ګلو مور دي، باغوانه ستا نیمګړی نیت مې ژړوینه. که یو بوټی شین وي، که ګل وي، که هر څه وي، نیالګې وي، د یو ځای نه چې بل ځای ته ځي هغه پیسې په سړی ورکوي، خو هلته سم دغه نه کوي، دغه نه لګېږي سم. د دې نه به دا ښه چې مونږ دا د ګلانو تخم هم دلته په خپل وطن کې وروزو، ځکه دا مونږ ته په ننګرهار کې تجربه شوي دي. هغه بوټي چې مثلا د اغیزې نه راځي دلته کابل ته رسیږي، نو د دې ځای د اغیزې هوا ډېر تفاوت لري، خاورې تفاوت لري، همدارنګه اوبه تفاوت لري. نو په دغه خاطر باندې د دغه شنه کېدل او د ده کېدل ناممکنه خبره ده، داسې په اسانۍ منې نه شین کېږي او که شین شي خو ډېر ښه دی.
نوموړی وایي که چیرې د ګلونو روزنه په افغانستان کې لرغونې نه وای، نو ښایي په ولسي ادبیاتو یې تاثیر نه وای کړی. عالمداد چې په کابل ښار کې ګلونه پلوري وایي چې دوی له ځان سره د افغاني ګلونو سربیره بهرني ګلونه او تخمونه هم لري چې ګڼ خلک یې اخلي.
تقریبا که ما خودم داریم گلی که تربیه میکنیم، از
موږ شاوخوا سل ډول ګلونه دلته خرڅو او اکثره یې موږ په خپل فارم کې روزو. د ځینو تخمونه یې موږ له خارج راوړي او دلته یې موږ نسلګیري کړي. ځینې نور یې د افغانستان خپل دي، خو ګڼ ګلونه بیا هغه دي چې د ځانګړیو موسمونو پورې اړیکه پیدا کوي او یا هم په غرونو کې پیدا کېږي. پخوا په افغانستان کې د ګلونو ډولونه کم وو، مګر اوس بیرته په ډیرېدو دي. په کابل کې خو د مرسل، پتوني، شبو، ادم چیرا او داسې نور ګلونه ډیر خلک
خوښوي.
دای وایي چې یو شمېر خارجي ګلونه دي چې دلته نه روزل کېږي او لامل یې هم د ځانګړي اقلیمي شرایطو نابرابرښت دی. نوموړی د ګلونو د ارزښت او قیمت په اړه وایي:
داسې ګلونه شته چې له سلو افغانیو نیولې ان تر شلو زرو افغانیو پورې قیمت لري. دا ګلونه بیا ښه بوی او عطر لري. پخوا موږ د خارج نه ګلان راوړي، مګر اوس یې راوړنه کمه شوې ده. په هغه فارمونه چې په جلال آباد، لغمان، مزار، کندوز او یو شمېر نورو ولایتونو کې دي، دوی له پاکستان، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو ګلان راوړي.
مردم دغه توضیح میکنن بس سلام
دیده په خبره چې یو شمېر ګلان که دوی په خپل روزي دوی ته تاوان نه لري، مګر هغه ګلونه چې لیلر ولایتو څخه راوړي او دوی ورته ځانګړی اقلیمی شرایط برابر نکړي، نو خرابېږي او پر دوی تاوانی کی.
وخت بسیار
پخوا به خلکو ګلونه اخیستل، مګر اوس ګلونه نه اخلي، ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت هم خراب شوی دی. نو کله ناکله موږ په دغه برخه کې تاوان
کوو.
دی وایي که څه هم په افغانستان کې لسګونه کاله جګړه تیره شوې او د ګڼو ګلانو نسلونه له منځه تللي، خو بیا هم د یو شمېر ګلانو نسلونه په ځای پاتې دي. د کابل اوسیدونکی محمد رفیق ترخیل کوچای بیا وایي چې په افغانستان کې د ګلونو د روزلو او استعمال دود ډیر لرغونی دی. دی زیاتوي چې په دښتو او غرونو کې یو شمېر ځانګړي ګلان راځرغونیږي چې کوچیانې مېرمنې ډیر استعمالوي او د ارزښت په سترګه ورته ګوري.
د ګل ورته وایي پارسیوانه، ورته ګل لاله وایي. یو رقم ورته چارګلک ورته لیږي، لکه د چارګل په شکل باندې داسې زیړ زیړ ګلان په دښتو کې خدای شنه کیږي. یو رقم ته زبوی وایي چې داسې ډیر ښایسته ګل دی، کبوی کی داسې څلور تور خالونه په پاڼه باندې لري. یو رقم و دی غریزه په نامه باندې چې دا غره کې ماخی ورته وایي، هغه ځای باندې بوټی ده، دا هغه ډیر ښه بوی هم لري. نو دغه غریزه به اکثره د ښځو چې غره ته تللي او خسو مسو پسې دغه ګلان به یې اخیستل او په دا یفتو کې به یې ټومبل او نور. خو دغه دښتو دا ګلان دي لکه ګل لاله او چارګلک او زبوی او اوګی او داسې رنګارنګ ګلان.
د کابل اوسیدونکی محمد نعیم وایي چې د پخپل هم یو شمېر خارجي ګلان کرلي او دای تل کوښښ کوي چې د ګلانو پالنه وکړي. دا چې کوم اولې لاغه به واورو.
مرسل درو درې څلور رقم ډېر ښایسته مرسل او یو رقم سربرګه ګلان دي چې هغه د مرسل سر مشابه ډېر زیات لري. چریبان درو روسي ګل په نامه باندې یادېږي، هغه ګلان درو چې ډېر دوامداره ګلې پاتې کېږي، زر پالنه نه رېږي. هغه ګلان درو پورته هم یې کړو هم بوټي لرو. ول خو یو ښایسته شی ده، انسان فطرتا هر څه ښایسته وي، انسان خوشیږي کنه، او هر ګل سای ورته ګوري د خدای تعالی قدرت سای ویني پانه یو رقم د ګلانو رنگونه بل رقم دنه سای خوان دخلی طبي مناظر او د خلا مناظر سهار سای ویني دغه سای خوان دخلی
د نوموړي په خبره چې د دوی یو ګاونډي له سویس او پاریس نه د ګلانو ځانګړي تخمونه راوړي او په خپل کور کې نایابه ګلان لري چې دا یې هم وخت نا وخت لیدلو ته ورځي. د کابل ښار یو بل اوسېدونکی رفیع الله هم د ګل پالنې پر ارزښت راسره غږېدلی. هغه وایي
تقریبا یو ذوقي خبره هم ده او تر څنګ اقتصادي خبره هم ده. هغه څوک چې د ګلانو ذوق کوي، ګلان پالي، ګلان خوښوي، دا خو دپاره یو ذوقي خبره ده. هغسې خلک بیا چې څومره زیات ګلان ویني، رنګا رنګ ګلان ویني، په ډول ډول بڼو ویني، یا یې کومو ملکونو ته نسبت کېږي، نو هغه په دغه ډېر خوښیږي. او زه فکر کوم چې د ګل لیدلو مجموع کې خو ټولو خلکو ته ده خوند ورکوي. دغه کار چېر څومره زیات شي نو د دغه وطن دغه د مظلوم ولس چېره ورځې زړونه ټپي، یو څه اندازې په دې خو زړه راټولېږي. یو وخت کې په دې وطن کې د ګل هېڅ درک نه لګېده، خو اوس الحمدلله چې په هر کونج کې سړی ویني په ټولو ښارونو کې د دغه د روزلو دپاره ځانګړي ځایونه شته. ډېر خلک په همدغه کار باندې اخته دي او کاروبار یې پکې ځان ته پیدا کړی دی.
د نوموړي په خبره چې ګل ټولو خلکو ته ځانګړی ارزښت لري، خو ځینې د مجبوریت له مخې نشي ساتلی.
فرضاً زه خپله د ګلانو ډېر ذوق رما روزمه خدل تزدی تم پم کوم چې تر اوسه زب کرای کور کې اوسېږم. نو که زه به یو کور کې د ګلدانې یو قطار جوړ کم او بل ورځ دې کور نه اوسم او بل کور ته ځم، څنګه به دا ځان سره انتقالوم؟ دا ناممکن ده. زه اوس ډېر محدود ځای کور کې لرم، په هغه کې زه ځینې ګلان چې د غزي سره تطابق کوي او کېدی شي چې هم غلطه راوشي هغه کارمه ګلدانونو کې کېښودلي، ځان سره مې د کابل نه وړي یا مې ځان سره د نورو ځایونو نه وړي دي. نو یو څه اندازه چې هغه امکانات ماته شته په هغه اندازه مې ګلان ساتلي دي. تاسو پوښتنه وکړه چې څه ډول ګلان فرضاً کشماله چې دی د مرض او نور دغو په مقابل کې هم مقاوم دی، په تودو سړو سیمو دواړو کې کېږي. زه خپله دغسې په سیمټو کې چې کوم ګلدانونه دي فرش روار دي، پسرلي کې بوټی کېدم تقریبا یو نیم متر یا ډېر هم داپسې وراخوا، دومره غټي بوی لري. تر څنګ یو بل شعر نه پوهېږم چې پښتو کې ورته څه نوم یې، خو دغه مروج نوم یې رات کیراني دی. د دې یو څو بوټي لرم کور کې، قسم خلک داسې یو انګېرنه لري چې دې ته ماران راځي او دا وغه رشته چې دغسې کله کله لیدل شوي هم دي. ولې دا ذوق بېله خبره ده، نه بیا سره کله سړی خطرونه مني. دوه درې بوټي هغه لرمه ګلابو ته ورته چې فقط د ښایست دي، یعنی بوی نه لري. دغه هم یو درې څلور بوټي نلکړي دا راسره شته.
وجیه الله شپون راسره د ګل د ارزښت او ګټې په اړه خپله خاطره شریکه کړي. راځئ هغه ته غوږ شو.
انسان الله پاک داسې پیدا کړی دی چې فقط دغه شنه ویني او شینځې ویني. باور وکړه زه د دې داسې تجربه لرم، کله چې زه په نهه اتیا کال کې په شفخانه کې بستر وم او په یو پیښه کې زخمي شوی وم، او بیا پس د څو ورځو نه نو زه چې لاندې ښکته کړلم یو نګران په چاتامه کې یو ګلخانه وه چې هلته کېنولم. باور وکړه چې زما داسې په دې روحیاتو باندې په طبیعت باندې مې داسې یو قسم تاثیر وکړ. دې شنو بوټو دې شنو ګلانو چې شنه سبزه مې ویلدله، ګلان مې ویلدل، بېخي یو قسم ته ډېرې دغه کړم. یعنې زما دغه مریضي دغه بد حالت دغه ډېر داسې څو ورځې په دې بستره کې پروت وم او مریض وم، دغه حالت یعنې بېخي یعنې تقریبا داسې ډېر په ما باندې کم کو. دا ما ته ثابته شوې ده د انسان فطرت هم داسې الله پاک پیدا کړی دی چې دغه شنه او سبزه او دا شین بوټي او چمن او پلو دا د انسان خوښېږي. دا په فطرت کې پرېښکلي دي.
درنو اوریدونکو، د ګلونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې خبرونه پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 24 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
چیکورو کله چم خوگی گی یا بازی زنایم چه